یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفي الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. اختر مو مبارک. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د اختر په مناسبت پیغام کې د افغانستان له خلکو په تیره بیا نجونو او ښځو سره په یووالي او ملاتړ باندې ټینګار کړی دی. اغلی امیری په خپل ټویټر کې لیکلي چې افغان ښځې او نجونې په نړۍ کې له تر ټولو سختو محدودیتونو سره مخې دي. هغې ټینګار کړی چې اسلامي نړۍ مشران، فعالان او عالمان باید د افغانانو په تیره بیا نجونو او ښځو تر څنګ ودرېږي. که څه هم د جولای په شپږمه د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د اختر په پیغام کې ویل شوي چې طالبان په شرعي چوکاټ کې د ښځو د حقونو د تأمین لپاره کار کوي، خو د بشري حقونو سازمانونه وایي چې د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي لپاره د طالبانو د ارادې کومه نښه نشته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مسؤولین وایي په افغانستان کې د هغو سیمو له بزګرو سره 14 میلیونه ډالره مرسته کوي چې وروستیو طبیعي پیښو ځپلي دي. د سازمان په هغې اعلامیه کې چې نن یې پر خپله ویب پاڼه خپره کړې لیکلي چې د جاپان د حکومت لخوا د مرسته به په بخنې سره د جاپان دغه مرسته به په افغانستان کې د خوراکي توکو د ډیرولو لپاره مصرف شي. د کرنې او خوړو سازمان ویلي هڅه کوي چې هغه بزګر چې وچکالۍ، ژور اقتصادي بحران او وروستیو طبیعي پیښو ځپلي دي له دې مرستو برخمن شي. د دغه سازمان په وینا دا مرسته به په 11 ولایتونو کې 15.5 لک هغو کسانو ته ورسیږي چې ځمکې یا کمی یا بیخی نه لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له اسلامي نړۍ څخه له طالبانو سره د استدلال غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی بیګا د اختر په مناسبت یو پیغام ورکړی دی. د ولسمشر پخوانی ولسمشر اشرف غنی په دغه پیغام کې د اسلامي نړۍ له عالمانو غوښتنه کړې چې له طالبانو سره استدلال وکړي. اسلامي نړۍ د په خبره د خدای په فضل د یو لوی مثبت مسیر خواته روانه ده، نو ضرور ده چې دا مثبت مسیر او بهیر له طالبانو سره شریک شي. ښاغلی غنی یو لړ نورې څرګندونې هم کړې چې وروسته په اړه جزئیات اوري. په کونړ کې د طالبانو حکومت امنیتي مسؤلین وایي په ولایتونو کې په اختر کې د پلاستیکي وسلو او پټاکیو په پلور او د نورو وسلو پر ډزو بندیز لګولی دی. تر دې مخکې راپورونه راغلي وو چې په ګڼو ولایتونو کې ماشومان په دغو وسایلو باندې اخته دي او کار ترې اخلي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې د خبرونو تفصیل ولولې. وربشو د پروګرام معرفي ته. نن د لوی اختر لومړی ورځ ده. په مکه مکرمه کې وروسته له 2 کلونو د حج په مراسمو کې نسبتا ډیرو خلکو برخه اخیستې ده. د اختر په مناسبت راپورونه لرو دا چې افغانان څنګه اختر لمانځي. دی وی اوریدونکي غږ خبرو.
اختر نه موږ اختر کې شي جامې نه لرو، یو فرق نه پټلای په یو موټر کې نه ګرځېدای. نو زموږ به اختر کې شي چې نه د قرباني وکړو نه د جامو وکړو.
د اختر څخه په نږدې ورځو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې د ګڼو خلکو په خبره د اختر خوښي پرې غمجنه کړې ده. د اوروزګان په چنارتو کې یوازې 9 کسان وژل شوي.
کوم سیلابونه چې راغلي دي هم ځاني او هم مالی تاوانونه پیش کړي دي. چنارتو کې نه شهیدان جسدونه پیدا شوي دي.
د اختر په مناسبت به په دغه پروګرام کې سندره هم درته خبره کړو.
چهر کل رازی زمون داو چشون دل خندان در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوګاست را به شوده پروګرام اول مطلب ته. نن د لوی اختر لومړی ورځ ده. د افغانستان خلکو دغه اختر څنګه پیل کړی او څنګه پرې تېریږي؟ دا په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته لومړنی لوی اختر ده. خلک وایي اقتصادي او ټولنیزو دلایلو له امله د پخوا په څیر له شور او شوقه ډک اختر نه لري، خو ځینو بیا دغه ورځ لمانځلې ده. اجمل اندرا سره سټوډیو کې دی او د دغه اختر په مناسبت جزئیات راکوي.
مانه له ستنه زسه به نن په افغانستان کې د غنې نور اسلامي نړۍ سره یو ځای دی. لوی اختر لومړی ورځ ده او خلک د خپل دود او مراسمو سره سم دغه اختر په بیلابیل ولایتونو کې لمانځي. موږ چې نن سهار کوم رپورټونه لرل او همدارنګه مو په ژوندۍ بڼه کوم خبرونه لرلې، د افغانستان له ګڼو ولایتونو نه راته اوریدونکو وویل چې دوی د اختر لمونځونو ته تللي دي، په جمعتونو کې د اختر لمونځونه کړي دي او همدارنګه ځینو خلکو چې وسترلود قرباني کړي دي او دغه د غرمې پر مهال قرباني ورو ورو پای ته رسیدي یو وروسته به مبارکۍ ته ورسی. خو اماسی چې تاسو ویل سکالی اختر په داسې حال کې په افغانستان کې راځي چې نه یوازې خلک له اقتصادي پلوه ډیر سپل شوي دي، ډیرو خلکو خپل عواید له لاسه ورکړي دي، بلکې په وروستیو کې په افغانستان کې ځینې مشکلات راغلل. هغه دي زلزلو مشکلات او همدارنګه دي په ځینو سیمو کې لکه تاسو چې د سیلاب یادونه وکړه، د سیلابونو و چې د خلکو اختر متاثره کړی دی. یو شی چې په اختر کې د موږ اوریدونکو موږ ته وویل چې هغه مثبت ته غدا ده چې په اختر کې په ورستیو کې په ځینو سیمو کې چې په خا جګړې وي یا د جګړو ډګرونه و یا لومړی کرخوي، هغه سیمه وس امن دي او خلک اختر کولای شي. خو به وزلي فقر او ځینی طبيعي آفات هغه دي چې د خلکو اختر اغیزمن کړي دي. د کندهار ولایت یو وسیدونکو احمد شاه وایي چې اقتصادي ناورین او د افغانستان د خلکو ټولنیزو کاری او خونیزو حقونو تامین لپاره یو مناسب سیستم نشټواله دا غندخنې دي چې د دوی نه لوی اختر ته دي چمتووالی فکر اخیستل.
څه خاصیت خلکو د اختر کالي ځانتن ګرنیول دي د اقتصادي بحران د عمله د اختر په دې معنا لکه یو عادي رخصتي چې وي، ځکه د اختر خوند نه لري، خلک ذهنن آرامش نه لري، خلک د کورنۍ په یو ګوله ډوډۍ پورې حریان دي. خو چې به خلکو په هر کور کې قرباني کوله، اوس په لسو کورو کې یو کور قرباني کوي. دا اختر د نورو اخترونو څخه ډېر توپیر لري او یو غریب اختر دی چې پر خلکو باندې تیریږي.
بل خو ته طالبان مانی چې اقتصادي کړکیچ د افغانستان پر خلکو اغیز کړی دی، ژوند یې ورته اغیزمن کړی او همدارنګه وروستیو طبیعي آفات هم اغیزمن کړی دی. دوی کسان ادعا کوي چې کوشش کوي چې د خلکو اقتصادي ستونزې راکمې کړي او طبیعي آفاتو ته هم رسیدګي وکړي، خو ګڼې ستونزې لا هم شته دی چې ورته رسیدګي تر اوسه پورې نه ده شوې او پاتې ده. په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو اختر سکال بیا د افغانستان جونې اختر په داسې حال کې لمانځي چې د دوی خونځي تړلې نه یوازې دا چې خونځي تړلې، بلکې په کورونو کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د تمنا په نوم د ازادي راډیو یوې اوریدونکي په تیر خبرونه کې وویل
اختر موږ اختر کې شي جامې نه لرو، یو پارک ته نه ستلای، یو موټر ته نه ګرځېدای، نو یو اپوکي نه ګرځېدلای. نو زموږ به اختر کې شي چې نه د قرباني وسلرو نه د جامو وسلرو.
د تمنا په خبرو کې د درس او مکتب او تعلیم خبرې هم وکړلې چې د دوی خونځي تړلې دي. په عین حال کې شاوخوا دیار لزره افغانان حج ته تللي دي او نن د حج په مراسمو کې ګډون کوي. په مجموعي توګه به موږ په ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې د اختر په اړه باندې تازه معلومات چې راځي شریکوو. البته تر اوسه پورې د کومې امنیتي پیښې رپورټ د اختر په جریان کې نه ورکړل شوی.
بله، د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي وو چې د اختر لپاره پوره چمتووالی نیولې او د هر ډول احتمالي پیښو په وړاندې دوی د دفاع لپاره آماده دي. په دې اړه باندې یو راپور لرو چې در تخپور بیکو.
طالبان وی د لوی اختر په دروي ورځو کې د جشنونو د خوندیتوب لپاره ټول امنیتی تدابیر سنجولي او د دوی پوینه شپه ورځ به د امن د ټینګښت هڅه کوي. د طالبانو د کورونې چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور په یو ویډیوي پیغام کې چې ازادي رادیو ته را لېږلی ویلي
د دې لپاره چې هیوادوال د اختر شیبې لا په خوښۍ تیرې کړي، زموږ بیدار او زړور ځواکونه به شپه او ورځ د امنیت په ټینګښت کې کوشان وي. له درنو هیوادوالو غواړو ترڅو د مشتبه تحرکاتو د لیدلو په مهال له خپلو امنیتي ځواکونو سره په اړیکه کې شي. ژوندی دې وي افغانستان، ژوندی دې وي د افغانستان امنیتي ځواکونه.
د نورو اسلامي هیوادونو په څیر نن په افغانستان کې هم د لوی اختر لومړۍ ورځ ده چې خلک یې د قربانۍ یا اختري په کولو سره لمانځي. لوی اختر داسې وخت رارسېږي چې پر افغانستان د طالبانو لخوا د ولکې له ټینګولو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او وزګارتیا زیاته سوې او خلک شکایت لري چې د بېوسۍ له کبله د لومړنیو توکو د رانیولو وس هم نه لري. له ننګرهاره د ازادي راډیو یوه مینهواله ښکلا شیرزاد وایي که څه هم ستونزې به وي خو خلک دې اختر په خوښیو سره ولمانځي.
د خوشحالۍ موقع ټول خلکو د لاس ورکړي دي. ټول ولس باندې غږ کوم چې موږ باید خپلې مبارزې ته دوام ورکړو او بیا په تېره په د طالبانو په مشرانو باندې دا غږ کوم او یوه هیله ترې کوم چې ټولو افغان ولس حقونو ته دې درناوی ولري. په تېره بیا د ښځو او نجونو حقوقو ته دې درناوی وشي.
په همدې حال کې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ویلي چې د لوی اختر لمانځنې ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري ځکه وروستۍ پیښې د ژوند خوشحالي ورڅخه اخیستې ده.
ازادي راډیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نورې ځانګړې تفریحي خپرونې لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه موږ ته د اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولیږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له ازادي راډیو خپاره کړو. اختري شعرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولیږئ: 00420221201.
اوس هم غوښه تمنا ته چې د کابل اوسیدونکو د خو وای اختر د تیرو اخترونو په څیر له شوق او شوره ډک نه دی. دا چې ولې اجمل اندور سره خبرې کړي.
تمنا د خاصه کابل نه د فراری کې نه د دین صفه په اختر مبارکي وایم او تاسو قدر مون او ګران اوریدل کړه د اختر مبارکي وایم.
مختصو ته تمنا جان د اختر مبارکي وایي. څنګه د اختر مو تمنا
اختر خو قدر ته وایم اختر نو زموږ د اختر څه شي شي خیر او شکایت په لیک کې ودارت لرم معلومه کړم که د چرخ شو اختر نو زموږ د اختر څه شي جامې نه لرو. یو پارک ته نه فتلای ته یو موټر ته نه ګرځېدای ته یو اپوکي نه ګرځېدای نو زموږ د اختر څه شي شي نه د قرباني وخت لرو نه د جامو وخت لرو
متاسفانه چې خوښینون کې دا راته وایي چې تاسو د دغه وروستي محدودیتونه چې طالبانو په خزو باندې لګولې دي لکه په مکتبونو او نورو شیانو کې لدی به متاثر ای او همدارنګ د اقتصادي ستونزو به ژوند متاثر کړي.
ژوند متاثر کړی خیر دی اقتصادي وی په وای ډېر دی وای خو دا مکتب چې موږ راخلاص کړی وای دا به ډېر ښه وای. په دوله سم سنتیما په خپله په دوله سم سنتیما نیکې ویلو چې د کانکور اماده دي وایم خپل هیواد خپل ټولنې خپل جامعې ته خدمت وکړم خو متاسفانه نن زموږ تاسو په هیواد کې درس تعلیم هر څه مطلق کفر دی. دا هر څه دي موږ له دې ژوند نه ډېره خفه یو متاثره یو ډېر ګیله من دي له دې حکومت څخه. خیر ده اختر نه غواړو جامع نه غواړو هېڅ څه نه غواړو فقط موږ مکتبونه ډېر خلاص کړي. خیر دی د خدای دې هڅې ومني موږ مکتبونه ډېر خلاص کړي.
دغه تاسو په دولت تاسو ویل چې په دولسم سن کې څومره وخت کېږي چې مکتب مو تړلی؟
تقریبا جمهوریت څنګه شو موږ هغه وخت دولسم سن کې سخته تقریبا د طالبانو د واکمنۍ دولت نه شته وو چې یو لک نه سم د کومه وخت کېږي چې موږ مکتب تړلی یو خدای ونه مراوه مور مې په یو لیسه کې مدیره ولا هغه خو مې یو تنخوا دې راتله یو کیسه دې راتلو د کور چلو گزاره هم پرې کېدله خو متاسفانه له دې خاط نن په کور کې هېڅ نه لرو نن په کور کې هېڅ نه لرو اقامونو کښې ډوډۍ خورو به اوس اما بګیان وویلې موږ به خپلې جامې خپلې ټولنې ته خدمت کول زما خپله هدف ولو زه خپله ډاکتري ووایم قابلګي ووایم خو متاسفانه اوس په کور باندې بندیانې ناست یو رواني ډیپریشن مرزین راته پیدا شي ډیر خپه یو ډیر پریشان یو.
تمنا و د کابل یو اوسیدونکی او د دولسم ټولګي زده کوونکی چې وایي ښوونځی له یو کاله تړلی دی، اختر نه غواړي خو ښوونځي دې ورته پرانیستل شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، د اختر ورځو ته نږدې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سیلونه راغلي دي. لاغې ډلې په اروزګان کې ګڼو خلکو ته تاوانونه اوښتي دي. د اروزګان چارواکو ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او سلګونه کورونه په دغو سیلونو کې تخریب دي. ډیر تاوان د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکو ته رسیدلی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د اورزګان ولایت د مقام سیمهیز چارواکی وایي سیلابونو خلکو ته دغه مالی او ځاني زیانونه په خاص اورزګان چورا گیزاب او چنارتو ولسوالۍ کې رسولې دي. د ولایت مقام ویان مولوی ولی جان پوهنیار ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو دوو ورځو کې د سیلابونو له امله 10 تنه وژل شوي چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي.
موږ چې کوم معلومات لرو د خاص اورزګان ولسوالۍ کې، د گیزاب ولسوالۍ کې، د چورې ولسوالۍ کې او د چنارتو ولسوالۍ کې کوم سیلابونه چې راغلي دي، هم ځاني او هم مالي تاوانونه پیش کړي دي. تقریبا تخمینا 6 کسان شهیدان دي، چې په هغو کې ماشومان او ښځینه او نارینه شامل دي. او دغه رقم ته په چنارتو کې نه شهیدان جسدونه پیدا شوي دي چې زنانه او مردانه هم پکې شامل دي. یو ماشوم چې تر اوسه پورې نادرکه دی هغه ورک دی.
پوهنیار زیاتوي چې په چورا ولسوالۍ کې تېره شپه سیلابونو د خلکو 300 کورونه تخریب کړي او دغه راز په خاص اروزګان او گیزاب ولسوالۍ کې هم تخریب کړي دي. دی وایي خلکو ته شاید له دې نور هم زیات زیانونه رسېدلي وي او نور هم ورسېږي، ځکه د ده په خبره چې په ځینو سیمو کې لا هم سیلابونه روان دي او د دې ټیمونه په سیمه کې د معلوماتو په راټولولو بوخت دي. بل خوا بیا سیلاب ځپلی وای اوس مهال تر شنه اسمان لاندې پراته دي او کورونه یې په بشپړ توګه تخریب شوي دي. د چوری ولسوالۍ د ګودر د کلي قومي مخور ظاهر جان چې کورې تېره شپه سیلابونه وړي، ازادي راډیو ته وویل چې د اختر تېره شپه یې تر شنه اسمان لاندې تېره کړې او اوس هم تر شنه اسمان لاندې پروت دی. دی وای نه یوازې دی دي، بلکې سلګونه نورې کورنۍ هم تر شنه اسمان لاندې پرتې دي.
ایوانان کلنی دی نسان یو شدی کشنیان چی یو مخ خلق پا سوا کسانان ولا یو مخ نشدی کشنیان پا دا چلابا سمایی ستلی دی نور نشیان طول برو پراتی دی جگونه و زندخان نشیان پا باغو چی سر پراتی دی نزمر سر یو کمک وچی یو شای وچی رورا طول دا شنا اسمان لانجا دا برای اختر و نچا کاسا کری دا نسوک میچه دور غری دی ولی آر یو پخبالی ویر اختر و بعد از مرد کدر در صحیح آر تچ ولا نتسو مچه دوره غلی نچا ولا کپر کاسا جسم دا کری.
خود اورزګان ولایت د مقام ویان ولی جان پوهنیار بیا ازادي راډیو ته ویلي چې والی ټول ادارو ته امر کړی دی چې ژر تر ژره تر خپل واسه پوري د سیلاب ځپلو سره مرستي وکړي او مرستي ور ورسوي. نو موړی وای اوس مهال سیمو ته د دې ټیمونه رسیدلي او مرستي هم ورسره دي چې د سیلاب ځپلو لومړنۍ اړتیاوې به پوره کړي. که څه هم چارواکي وایي چې د سیلابونو له امله په تیرو دوو ورځو کې 10 کسان وژل شوي او وایي چې شاید دا شمېره نوره هم لوړه سي، خو له سیمو څخه ازادي راډیو د عیني شهیدانو په مرسته معلومات ترلاسه کړي چې په خاص اروزګان ولسوالۍ کې تېره ورځ ناوخته 9 کسان وژل شوي او یو ټپي دي، او په گیزاب ولسوالۍ کې بیا وړم ورځ 15 کسان وژل شوي او شپږ لا نور هم لا دره کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي راډیو ته غوښتست. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی. ښاغلي غني تېره شپه د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وویل په کار ده چې اسلامي نړۍ له طالبانو سره استدلال وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپورته.
د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت په وینا کې وویل جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی. ښاغلی غنی چې وینا یې تېره شپه پر فیسبوک پاڼه په ژوندۍ بڼه یوازې په غږیږه توګه خپره شوه وویل
جبر په افغانستان کې د ثبات لامل نسی ګرځېدی، بلعکس په څلور څلوېښت کالو کې موږ له دې عمله د افغانستان د وروسته پاتې کېدو شاهدان یو. نتیجې ته د رسېدو یوازینۍ لاره منطق، استدلال او د یو بل منل او اورېدل دي.
پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وویل یو نظام هغه وخت دوام کولی شي چې د ولس اراده ورسره وي. د په افغانستان کې د ملي یووالي پر ټینګښت هم ټینګار وکاوه. ښاغلی غنی د سیکانو پر ګوردوارې حمله وغندله، دغه راز یې په تورخم او سپین بولدکې له افغانانو سره کېدونکی ناوړه چلند وخانده. ښاغلی غنی د نجونو د تعلیم پر اهمیت هم خبرې وکړې.
ټولو به ملي تجربو ښودلې ده چې یو نجلۍ تعلیم پنځه نسلونه بدلولی شي او د یو هلک تعلیم یوازې یو نسل بدلوي. په کومه کورنۍ کې چې ښځه پوهه ولري هغه بهترینه مسلمانه کورنۍ ده.
ولسمشر غنی پر دې خواشینی وښوده چې په افغانستان کې خلک له لوږې سره مخامخ دي، خو د افغانستان شتمني په هغو پیسو چې هر ورځ خپل ارزښت له لاسه ورکوي نورو ځایونو ته صادرې شي. طالبانو د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی پر دغو څرګندونو کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د دغو ستونزو د حل ژمنه کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردم. لازادی رادیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شید.
نن د لوی اختر لومړی ورځ ده. په مکه مکرمه کې وروسته له دوو کلونو د حج په مراسمو کې نسبتا ډیرو خلکو برخه اخیستې ده. مسلمانانو ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د اختر مبارکي ورکړي. ښایي دا لومړی ځل وي چې د اوکراین جمهور رئیس ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایي. په دې اړه جزئیات له احمد شي براورو.
حاجان په مکه مکرمه کې نن قرباني کوي او د شیطانانو جوړ شوي سمبولونه په کاڼو ولي. د حج مراسم د تیرو دو کلونو په پرتله تاوده شوي، خو قرباني په ځینو اسلامي هیوادو کې سږکال کمه شوې ده. د کورونا وبا د خپرېدو له امله په 2000 کال کې محدودو کسانو د حج په مراسمو کې ګډون وکړ. پروسه سږکال بیا دا شمېره تر 2000 زیاته شوه او سږکال تر 1 میلیون ډیرو کسانو په حج کې برخه اخیستې ده، چې له دې ډلې 15,520 افغانان دي. د نړۍ په یو شمېر هیوادو کې سږکال د څارویو د طبق ناروغۍ پر قرباني تاثیر کړی دی. فرانس پرس اژانس په یو راپور کې د انډونیزیا په ارتباط وایي چې هلته د دې ناروغۍ له کبله سږکال ډیرو خلکو قرباني نه ده کړې. په نړۍ کې د نفوس له مخې د مسلمانانو په دې تر ټولو ستر هیواد کې د جولای له شپږمې راوروسته په 21 ولایتونو کې طبق ناروغي خپره شوې ده، چې د چارواکو په باور تر 3,00,000 ډیر څاروي پرې اخته شوي دي. د فرانس پرس اژانس په باور تر 2000 ډیر څاروي دې ناروغۍ تر اوسه وشلې دي. دا ناروغي سږکال په افغانستان کې هم شته. مسلمانانو ته عادتن په نړۍ کې د غیر اسلامي هیوادو بیلابیل مشران د اختر مبارکي ورکوي. تر اوسه پر سنوي کې د اوکراین د ولسمشر د مبارکۍ پیغام خپور شوی دی. ولودمیر زیلینسکی د کریمیا ټاپو وزمه تاتارانو ته د لوی اختر مبارکي ورکړه. زیلینسکی تیر شپه په خپل وینا کې وویل چې یو ورځ به کریمیا ټاپو وزمه بیرته آزاد شي. د لوی اختر د قرباني ستاینه وکړه.
د یوې
د ځانګړې رخصتۍ را چې د ځان قربانول خلکو ته ورسته کوي او خلکو ته عملا ورسته کوي. د یوې زده د اوکران ټول مسلمانانو ته او د نړۍ ټول مسلمانانو ته د اختر مبارکي ورکوم. هیله لرم چې سوله راسته نشي او بدمرغۍ ورک شي. زه په دې باور یم چې هغه کال به راشي چې موږ به یو بل ته په آزادي کریمیا کې شراغلاست وایو. د اوکران ولسمشر د خپلو خبرو په پای کې بیا هم اختر د نړۍ مسلمانانو ته مبارک قربان بیرامنیس
مبارک. ازادي رادیو ته غوښتل د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی و چې د لوی اختر مبارکي مسلمانانو ته ورکړه. اوس هم د خلکو پیغامونه در تخبرو چې تر ډیره په اختریز مسایلو باندې متمرکز دي.
سلامونه اونې کې هلم من سليمان خلم د سربي ول سوالینا اول سلامونه تاسو ازادي را د ټول کارکونکو ته بیا د اختر مبارکیم درته وایم خدای دې به سترو جوړ او خوشاله اسنه.
السلام علیکم نمانو مقاری صاحب عبد القدوس د پلار نوم ظاهر د افغانستان د کابل ولایت د سربي ول سوالې د تورغار د جګدلی د سیمې اوسیدونکی یم. فی الحال په چرسیا کې اوسېږم. زه په خپل وار باندې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو او د ټول افغانستان او د مسلمانانو مرسته د لویه اختر یا د عید الاضحا مبارکۍ پیغام وایم. الله رب العزت کی چې په دغه عید الاضحا کې د ټولو مسلمانانو اطاعت او عبادات او قرباني الله پاک جل جلاله قبول او منظور کړي.
سلامونه ګلونه سلامونه د ازادۍ رادیو ګرانو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو ستړي مشي اختر مو مبارک شه. نوی کالی نوی جامې نوی څپلۍ نوی صدرې مو مبارک شه. هیله ده یو ښکلی رنګین شایسته اختر ولري. زه نبی الله زابلۍ د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی خدا وخت خپل وطن ګل وطن لیرې د ایران له شیراز مسافرینه همدا پیغام ازادۍ رادیو ته پرېږدم. مسافر ته ایتالی وای کراچی خوشگنی اختر تراشه. کراچی خوشگنی اختر تراشه. مسافر بس کوچنی اختر تراشه. مرگ او ژوند باندې نو څه باور پکار ده. مرگ او ژوند باندې نو څه باور پکار ده. یادوی دی خپل پردی اختر تراشه. چې د اختر په سهار څنګه غېګه در کړم او کړو بیا مبارکی اختر تراشه.
بیا د هم د ټولو اختر مبارک وي. په همدې مناسبت د فرزانه ناز په غږ د اختر لپاره یو سندره لرو.
اختر مبارک شه. اختر مبارک.
په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته نن د لوی اختر لومړی ورځ ده. په مکه مکرمه کې وروسته له هغه دوو کلونو د حج په مراسمو کې نسبتا ډیرو خلکو برخه اخیستې ده. څه باندې 15,500 افغان حاجیان هم سږ کال د اختر په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د اختر په مناسبت پیغام کې د افغانستان له خلکو په تیره بیا نجونو او ښځو سره په یووالي او ملاتړ ټینګار کړی. اغلی امیری په خپل ټویټر کې لیکلي چې افغان ښځې او نجونې په نړۍ کې له تر ټولو سختو محدودیتونو سره مخې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او ویلي په افغانستان کې د هغو سیمو له بزګرو سره 14 میلیونه ډالر مرسته کوي چې وروستیو طبیعي پیښو ځپلي دي. د راپورونو له مخې په اروزګان کې په وروستیو دوو ورځو کې د سیلونو د راوتلو له امله 10 کسان په 3 ولسوالیو کې وژل شوي دي. سلګونه نور کورونه هم تخریب دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د اختر مبارکي ورکړي. ښایي دا لومړی ځل وي چې د اوکراین جمهور رئیس ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایي. هغه د خپل هیواد د ازادېدو هیله هم کړې ده. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم اونیس پروګرام لرو د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو برابرولو په اړه له امریکایي هیئت سره خبرې شوې دي.
په دې هم بحث وسو چې څنګه وکولای شو بزګرانو ته د بدیل معیشت په رامنځته کولو کې همکاري وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د پیسو په بدل کې د کوکنارو د کښت اجازه راکوي.
کمپاین شروع سو موږ مشرانو ته خبر ورکړي. هغه د طالبانو سره خبرې کړې دي پر دریب یو چاریاک تاریاک وایي.
دا چې نشه ولې د انسان حافظه کمزوري کوي په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري. دا حافظه د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي.
د نور الله په نوم یو معتاد وایي د نشو له امله مې حافظه ډېره کمزوري شوې ده.
عسکر راغله، عسکر اتفاق رانه واخیسته. د هغې نه پاسې چې یو ډمه محکمه مو وشوه، محکمه کې شپړه سکوله جل رکو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی شي.
خبر چې زما زوی بچی دی مړ به وي که ژوندی.
ښځې ولې داسې بده خوله پرې کوي؟ تا بیا سمدلاسه خبره مرګ ته ودروله. صبر وکړه، خدای مهربانه دی، پیدا به شي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له امریکا متحده ایالاتونو څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت د بدیلو پروګرامونو په برخه کې له دوی سره مالي مرستې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا له حکومت سره د کتنو په لړ کې په وروستۍ غونډه کې له امریکایي هیئت سره د کوکنارو د کښت د مخنیوي، بدیل معیشت په برخه کې د مرستو او معتادینو د درملنې په اړه خبرې کړې دي. د کرهنې کارپوهان د کوکنارو د کښت بندول په امنیت او سیاسي ثبات پورې تړلی بولي او زیاتوي چې لنډمهاله پروګرامونه په افغانستان کې د نشه یي موادو ستونزه نشي هوارولی. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې نږدې یو کال مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له نظامي او سیاسي حضور پای ته رسېدو سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د واشنګټن مستقیمې مالي او تخنیکي مرستې هم بندې شوې. اوس طالبانو حکومت هڅې پیل کړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان پر بنسټ واشنګټن دې ته وهڅوي چې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل په قطر کې له امریکایي هیئت سره د مولوی امیر خان متقی په ورستۍ غونډه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي، د کوکنارو د بدیل معیشت پروګرامونو او محتاجینو د درملنې په اړه خبرې وسوې.
په دې هم بحث وسو چې څنګه وکولای شو بزګرانو ته د بدیل معیشت په رامنځته کولو کې همکاري وکړو او د بزګرانو ته د اصلاحي تخمونو، زراعت کې د کاریدونکو وسایلو او نورو مهمو اسانتیاوو په رامنځته کولو سره له هغوی سره همکاري وکولای شو.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کاله پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې ولګولې. د دې مرستو ډېره برخه د بدیل معیشت او محتاجینو د درملنې په پروژو کې مصرف شوه. که څه هم واشنګټن د تېر شمسي کال د اسد میاشتې له 23 نیټې څخه د محتاجینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې ودرولې، خو اوس هم د بدیل کښت په برخه کې د ځینو پراختیایي پروژو مالي لګښت ورکوي. د زراعت متخصص ایوب رفیقي وایي چې له یوه جامع او پراختیایي پروګرام پرته د کوکنارو د کښت بندول بریالۍ لاره نه ده. ښاغلی رفیقي د کوکنارو د کښت بندولو لپاره په افغانستان کې د سیاسي ثبات تر څنګ د زراعت او اوبو بنسټونو رغول هم خورا ضروري کار بولي.
تلیاکو مسله بینالمللي مسله ده. د حکومتو په سطحه باید دا وڅېړل شي. سیاسي ثبات ته ډېر سخت ضرورت شته. دوهم، یو اوږدمهاله پروسې ته د کښت ضرورت شته، ځکه چې موږ د کښت خبره کوو، موږ د مځکې خبره کوو، د مځکې سره تړل شوې خبره چې دا هغه اوبه دي. او متاسفانه په تېرو 30 کالو جنګو کې زموږ ټول هغه سیستمونه چې موږ درلودل هغه د منځه ولاړل.
په افغانستان کې له معتادینو سره د درملنې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو د مالي او تخنیکي مرستو له بندېدو سره سم د ډېری بهرنیو تنظیم کوونکو ادارو فعالیتونه هم ودرېدل. کله چې دا بهرنۍ ادارې له افغانستان څخه ووتلې، د معتادینو د درملنې له اتیا مرکزونو څخه تر نیمایي ډېری مرکزونو فعالیتونه هم ورسره کم شول.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو برابرولو په اړه له امریکایي هیئت سره خبرې شوې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اورېدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@rferl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې بزګران ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت اجازې په بدل کې له هغوی څخه رشوت اخلي. د روزګان او هلمند ولایتونو ځینو بزګرانو ازادي راډیو ته وویل په ځینو سیمو کې قومي مشرانو د طالبانو له ځایي چارواکو سره موافقه کړې چې د هغوی د کوکنارو د کښت نه اړولو په صورت کې به دې چارواکو ته څه اندازه تریاک ورکوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه پر خپله پریکړه ټینګار کړی و، خو د بزګرانو د دې تازه تورونو په اړه یې څه ونه ویل. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دوهنی کېږي چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو دوهم فصل کرل شوی او تر اوسه یوازې په هلمند ولایت کې 2 ځای د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ځینې بزګران ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه له دوی سره د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه سلیقوي یا د خپل خوښې چلند کوي. له دې بزګرانو څخه یوې ازادي راډیو ته وویل هغه ځمکوال چې د طالبانو له ځایي چارواکو سره انډیوالي او شناخت لري د هغوی د کوکنارو کښتونه نه اړول کیږي.
نومی خان محمد دی، په واشیر ولسوالۍ کې د تاریاکو یو کروندګر. شپږ جیرې په مو کرلې و د خپل مجبورۍ په خاطر باندې. موږ ښه مصرفونه په وکړه، خو کله چې حاصل ته د ګوتو په شمار ورځې پاته وې رال باندې کړ. اوس یې نه توجه راته کړې ده، نه د بدیل معاشات راته برابر کړې دي. چې واسطه لري د غو دا ګردو دا پاته دي، وروره چې واسطه نه لري هغه بس مات سول د غو دا ګرد بند سول.
په فراه، هلمند، بادغیس، کندهار، روزګان، کونړ، ننګرهار او کندوز ولایت په ځینو سیمو کې په یوه کال کې درې ځله کوکنار کرل کیږي، خو اوس چې د نوي شمسي کال له پیل څخه تر دریو میاشتو ډیر وخت تیر شوی او د لومړي فصل تاریخ راټول شوی، تر اوسه داسې شمیرې نه دي خپرې شوې چې وښیي په دې فصل کې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوی دي. غلام محمد د هلمند یو بزګر دی. دی د قومي مشرانو او طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو ترمنځ یوه موافقه یادوي. دی وایي د دې موافقې له مخې ځایي چارواکي د دوی د کوکنارو کښتونه نه ویجاړوي او بزګران د دې کار په بدل کې هغوی ته څه اندازه تریاک ورکوي.
بنځي جری په تاریخ کې کړی چې کمپاین شروع سو موږ مشرانو ته خبر ورکړي، هغه د طالبانو سره خبرې کړي دي، پر جریب یو یو چاریاک تاریخ خواړي، اوس چا کښتونه ټول شوي دي او اوس اکثره بیا اوس ټولوي. پرون د ځم مسؤلین راغلي و، هغه چا چې تاریخ ټولول نو د هغو څه هم تاریخ ویوړلی.
د طالبانو حکومت سکل د حمل د میاشت په 14مه نیټه خپل مشر ته منسوب یو فرمان خپور کړ چې په دې فرمان کې د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو جوړول او قاچاق منع شوی و. ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې تازه ویلي چې تر دې مهاله د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړه نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشئی موادو پر لیږلو اغیز نه دی کړی. دا چې ځایي چارواکي د رشوت په بدل کې بزګرانو ته د کوکنارو د کښت اجازه ورکوي، د طالبانو د حکومت وایندویان په دې اړه څه نه وایي. خو اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالنافع ټکور د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه ویلي و.
داسې مورید څوک نشي په ګوته کولی چې هلته دې تریاکو کښت سوی. څو موده وړاندې ځینو ولسوالیو کې یو شمېر خلکو یو ځل بیا په دغه کښت په کرلو لاس پورې کړی و چې زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا په دې عملیاتو سو کښتونه یې له منځه یوړل شول او دوی ونیول شو او د قانون منګولو ته وسپارل.
د کوکنارو له کښت سره د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو د سلیقوي چلند په اړه د بزګرانو شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو له نشئی موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې په راپور کې ویل شوي و چې نړۍ ته د نشئی موادو وړاندې کول او غوښتنه په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او تولید پورې اړه لري.
ترنو اوریدونکو، وامو ریدل چې بزګران وایي د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د پیسو په بدل کې د کوکنارو د کښت اجازه راکوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې نشه د انسان پر ذهن د ګڼو ناوړه اغیزو ترڅنګ د هغه تمرکز له منځه وړي چې په نتیجه کې د معتاد حافظه کمزوري کیږي او هیره یې ډیریږي. دا چې نشه ولې د انسان حافظه کمزوري کوي، دا کمزورتیا له معتادینو سره تر څومره مودې پورې پاتې کیږي او د حل لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پر حافظې د نشئی موادو د ناوړه اغیزو په اړه پوښتلی دی.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځه ګونیو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي چې دغې مخصوصې برخې د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځه ګوني حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې یا د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغې برخې ته یې حافظه متاسي وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتیږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، پر یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتیږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نسی ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نسی کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتیږي.
په نشو باندې د اخته کسانو حافظې ولې کمزوري کیږي؟
په مخدره موادو روږدو کسانو کې د حافظې د ضعیفوالي سبب د توجه یا تمرکز خرابوالی چې مخکې ما ورته اشاره وکوله،
یعنی دغه کسان نشي کولای پر یو حالت پر یو شی باندې په دوامداره توګه خپله توجه وساتي. نو کوم وخت پر یو شی باندې توجه یا تمرکز ونیسي هغه شی په حافظه کې نه ثبتیږي. نو پر ټولو هغه کسانو چې هغوی د مخدره موادو څخه استفاده کوي توجه خرابي، یعنی د توجه تداوم پر یو شی باندې دوی نشي ساتلی. نو کوم وخت پر یو شی باندې توجه تداوم ونیسي هغه شی حافظه کې نه ثبتیږي. نو په دې خاطر باندې دوی حافظه ضعیف.
انسانان اودمحاله او لنډمحاله حافظه لري، نشهي مواد کوم حافظه ور کمزوري کوي؟
ټول مخدره مواد تر لنډمحاله حافظه باندې تاثیرات لري. یعنی یو انسان نشي کولای سي یو شی حفظ کړي، علت ما مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه او تمرکز ونیسي هغه حافظه کې نه ثبتیږي. یعنی نشهي مواد چې دي هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دي لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دې خرابیږي. یعنی دې شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت د توجه او تمرکز خرابوالی دی.
کوم ډول نشئی مواد ډیره حافظه کمزوري کوي؟
ټول مخدره مواد د حافظې د ضعیفوالي سبب ګرځي. ولی نظر د دې نوعیت ته په کتو سره هغه مخدره مواد چې ثقیله مخدره مواد ورته ویل کیږي، لکه تریاکو، هیروین او پودر، د هغوی اثرات پر حافظه او توجه باندې یا پر تمرکز باندې نظر سګریټ او چرسو ته زیات دي. نو کوم مخدره مواد چې زیات توجه او تمرکز خرابوي هغوی په زیاته اندازه باندې حافظه خرابوي، یعنی د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي.
په معتادینو کې د کمزوري حافظې نښې نښانې څه دي؟
بس همدغه نښو نښانې دي چې دی نشي کولی چې په کوم حالت، په کوم فعالیت، په کوم مجلس کې دی ناس وي، دی توجه پر هغه حالت، پر هغه فعالیت او پر هغه مجلس باندې وساتي. دی د توجه پاشلی وي، د توجه پراګنده وي. نو په کوم مجلس کې چې دی ناس وي، د هغه مجلس اکثره خبرې او اکثره کوم فعالیتونه چې هلته ترسره کیږي دی ورنه ناخبره وي. یعنی دی داسې مثال لري لکه داسې چې په دغه مجلس کې، په دغه فعالیت، په دغه حالت کې قرار نه لري. نو دغه نښې نښانې دي چې د یو شی بار بار پوښتنه کوي، که دته هر څومره وویل شي چې داسې وکړه او داسې وکړه، بیا هم دی پوښتنه کوي. یعنی د ده توجه هغه وخت کې چې ده ته خبرې کیږي، د یو فعالیت ترسره کوي، د ده توجه په هغه ځای کې نه وي، بل ځای وي، توجه یې پاشلی وي.
تر درملنې وروسته تر څومره مودې پورې په معتادینو کې د حافظې د کمزورتیا اغېزې پاتې کیږي؟
یو معتاد کس کوم وخت چې مخدره مواد ترک کړي، تر یو څه وخته پورې له ده سره د مخدره موادو د ترک اعراض و علایم یا نښو نښانې موجودې وي. هغه وخت چې د معتاد کس دغه د اعتیاد نښې نښانې په مکمل توګه له منځه ولاړې شي، یعنی دی صحتیابه شي، ورسره جوخت دي د حافظې ضعیفوالی هم له منځه ځي، تمرکز یې سمیږي، توجه یې سمیږي. یعنی تر څه وخته پورې چې د دغه د ترک اعراض و علایم موجود وي، د حافظې ضعیفوالی یا کمزورتیا هم تر هغه وخته پورې موجود وي.
آیا پوهیدلاست چې معتادو پلرونو، امیندو، اولادونو په کومو ناروغیو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو.
ګڼې رواني ستونزې دوی ته کیدای شي پیدا شي، کیدای شي دوی په راتلونکي په ژور خفګان، په مختلفو استرابونو باندې مبتلا شي. دوی کیدای شي د شخصیتي اختلالات چې موږ ورته وایو، یا شخصیتي ناروغۍ ورته پیدا شي چې د ټولنې ضد شخصیت دوی پیدا کی. یو او بل دا کیدای شي چې دوی ګوښی وي، هغه کم ټولنیزه وده چې دوی هغه متضرره کیږي، نشي کولی چې د خپل همزول سره دوی راشه درشه وکي. او بل دا کیدای شي چې په مکتب او مدرسه کې د دوی هغه د اخس کچه را ټیټه شي، ضعیف اوسي، او همدارنګه دوی کیدای شي ډیر خشن اوسي، وقدی اوسي، ځکه دوی هغه د وړکتوب یا د ماشومتوب مینه دوی نه ده لیدلې، دوی سره عاطفي برخورد ښه نه ده شوی. نو دوی آینده کې وقدی او خشن برخوردونه کیدای شي وکي. یو علت یا لامل دا کېدای شي چې دوی په دغه معتاد کورنۍ کې یا د معتاد مور و پلار سره لوی شوي دي، د ماشومتوب حق نه ده ورکړ شوی، عاطفي برخورد نه ده شوی، دوی ته ناز نه ده ورکړ شوی، دوی مدرسې او مکتب ته نه دي لیږل شوي، او دوی سره همیشه کله مور و پلار چې نشه وي ور سره خشن برخورد کوي، او یا کېدای شي ځینې هغه توهمزا مواد که مور و پلار استفاده کوي کېدای شي په د خپلو ماشومانو باندې شک وکړي. او بل دا ده چې خپله دغه ماشوم یو رقم احساس د خجالتۍ او شرم کوي، بیرون ټولنه کې وده نشي کولی. اکثره دا داسې فکر کوي چې که چېرته زه د ټولنې ته ورشم زما مزوري به ماته مور و پلار یادوي چې د تا مور و پلار معتاد دي او ته د نشهیي زوی یا د مور نشه کوي یا د پلار. نو دغه د دوی د پس رفت او د دې ودې مخنیوي کوي. بالاخره په راتلونکي کې دا په ګڼو ناروغیو چې مخکې ورته اشاره وکړله په هغو باندې اخته کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اورئ چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبرېږي، او اوس ته خاطرې ورده. د خوست ولایت اوسیدونکی نورلا په 15 کلنۍ کې معتاد سو. دی وایي چې په ښوونځي کې د نااهلو انډیوالانو لخوا لومړی په نسوارو، بیا په سګریټو، او وروسته په چرسو او ښیښه معتاد سو. نورلا زیاتوي چې د نشهیي موادو له امله په 14 کاله بند باندې محکوم سو. دا چې نورلا ولې په بند باندې محکوم سوی او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د نورلا له خولې واورو.
کارګر وم، بزګاري مې کول، ازمکه به مې کارولی او لرګي به مې راوړل، دا کار مې کوه. څو ملګری مې وایي چې هغې نشې کولی، خو بیا یې ماته وویل داسې خوند کېدی. خوشه ما هم کشونه ورسره په وکړل چې کاش مې پرې وکړه، هغه خوند مې په خوله کې پاتې شو. خوشه د هغې د لاسه پرېږدی شو. اول مې نسور کول، یعنې پاس مې چارس وهل. چارس م به اته څه کاله څه کولی وي، 13 کلن به وم. په 15 ټولګي کې وم چې ما 400 کول، 12 څخه پاریخ شوم، یعنې 2-3 کاله کېږي. خو اوس ډېر افسوس کوم چې کاشکې نه مې دوای کړی. حافظه مې ډېره کمزورې شوې وه، دماغي سیستم نرمې ګډوډ کېده. مواد به مې اخیستل د ګردیز څخه به ملګري راته راوړل. یاره په ورځ کې مې چې 1000 روپۍ ګټلې، 1500 به کور ته ورکولې، 1500 به ما په نشه ورکولې. یو خو یې ډنګر کړی یم، یو مې اډیکه نه رای کړای دی، او بل چې وم به نه وهل، ډېر با تاثیر به یې نه کوه، سر به مې درد کوه، شیطان به راته کور کې به مې جنګ کوه. د کور څخه به یې ډېر بدیه کولم، بیابان به مې شپې کوله، کور ته به مې زړه نه ته، جنګونه به مې کول د پلار سره. مواد مې نه یې پیدا کړي، دا نشه ومه. یو رکان د خوب ګلایم خوړلې وې، چارس مې څکولې وې. و مختب که ناست ما دیش پی بیوا با جن نشوه ما، و ما ویل چه که تیاره دا چرا وطا ما ده سهار اتا با جشوی وی المر را خطاله و و ده اغینا بعد بیا مل زمان و اونی اون چوکی درانو. یه وی ویل چه مقصد تیپاک دراکا، تیپاک منوار که و خدای زنگ و حلای و اسکر راخلا، اسکر تیپاک را نواخستو. ده اغینا پاسی چه یه وده ما مخکمام وشوه، محکمه که شپوره سکوله جل رکو، شپوره سکوله جل نه دویم محکمه شپوره سکوله رکو. یه خدای نه ورخ مده دریم محکمه بیا دریم یشته کرده. یه خدای نه شه دلسته پا ماده آقا غطر شویدی ده بعد ورازه.
دا زادی رادیو درون آوریدن کو دا دیده زهر و کاروان خپراونی ورسته برخی ترا ورسیدو، او پا دی برخی که بیا هم دا پخواه پشانستاس لپاره و پزل پوری دراما لرو. در درامی کیسه دا چیده چه جبار چې په پوډر اخته ده، نن څومه ده چې د مرګ او ژوند درک یې نسته. د هغه پلار ډیرې هڅې وکړې خو جبار یې ونه موند. اشرف او د هغه میرمن شفیقه په کور کې ناست او د خپل زوی په اړه ډیر اندېښمن دي. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړیا، ته ولې داسې بېغمه ناست یې؟ ولې د جبار معلومات نه کوې؟
ښځې، لږ مې په ارامه پرېږده، نور مې پر ټپونو مالګې مه دوړوه. ته وایه چې یوازې ستا زوی دی، یوازې ته په غم کې.
نو چې ته په غم کې، ولې داسې ارام ناست یې؟
کومه دی چې ارام ناست یم؟ ټوله ورځ پسې وګرځېدم،
دا اوس راغلم ته مې دې پو ته وګوره تڼاکو په سر اخیستي
بل هېڅ ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړي.
راډیوګانو اخبارونو ته مې هم اعلان ورکړو خو هېڅ درکې معلوم نه شو.
خبر چې زما زوی بچی دی مړ به وي که ژوندی.
ښځې ولې داسې بده خوله پرې کوي؟ تا بیا سمدلاسه خبره مرګ ته ودروله. صبر وکړه خدای مهربانه دی پیدا به شي.
تا خو به څه نه مې ورته ویلي؟
نه ما هېڅ هم نه دي ورته ویلي. دا خبره دې په څه پورې وکړه؟
ما ویل نه چې تا ترټلی وي او مرور شوی وي له کوره تښتېدلی وي.
که ما ترټلی وای اوس به نه پوډري کېده. دا ټول ستا د لاسه.
ولې زما د لاسه؟
ته ښه خبره وي چې دی پوډري شوی دی خو دا خبره دې له ما پټه ساتله. که ټوله کوڅه نه وای خبره شوي تا به تر اوسه هم دا خبره له ما پټه ساتله.
نو چې خبر کړې مې وای څه دې کول؟ په سوچي خو هلک نه نشو نه راګرځېده.
یوازې خو سوټی نه دی، نصیحت به مو ورته کړی وای، علاج به مو یې کړی وای. کاش خو خدای داسې زوی نه وای راکړی. د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم. مخ
تو خدای تم پلار یې دې پر ځای چې په مړه کېدو یې خوابدې شي غیبت یې کوي.
د زړه له درده یې غیبت کوم. کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی راکړی وای. یو زوی دی او هغه هم پوډري.
که پوډري دی که هر شی دی زما زوی دی. زما په مخ کې به غیبت نه کوي. اوسه چاره وکړه.
څنګه چاره؟
د پولیسو څه دې پوښتنه کړې ده؟
پولیس نه والا، د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې.
د پولیسو هم پوښتنه وکړه ګوندې وي هغوی ته یې درک معلوم وي.
والا دا دې هم ښه خبره وکړه. همدا اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې ترې کوم.
او خدایه زما زوی په خپل امن پناه وساتي. زما دا سپین سر ته وګورې او زوی مې پیدا کړې. خدایه
قومندان صاحب اجازه ده؟
او رضا 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 دلته کاک.
السلام علیکم قومندان صاحب.
و علیکم سلام کاک. رضا دلته په دې چوکۍ کېنه. ښه راته وایه چې څه مشکل لري؟
قومندان صاحب زما نوم اشرف دی. درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی.
زوی دې څه نومیږي او څنګه بڼه لري؟
جبار نومیږي صاحب. زیړ رنګ لري او ډنګره ځوان دی. بس 25 کلن یو بولنو.
ښه ښه ته ودرېږه زه دغه کتاب کې به وګورم. جبار جبار درگه جبار ولد اشرف. داده پیداس.
چه شی؟ زما زوی پیداشو؟
هو پیداسو. تو داغ اکس گوره داستا زوی ده
ترادی خواکا؟
داغ ده
بس امداغ ده امداغ اخپل جبار ده قماندان سه. خو ستاسی سره چنگنون پا کتاب کلی کلی ده
کسا داسه ده؟ چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول.
ښه ښه نو بیا؟
دوی له یوه کوره څخه موټرسکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو. په هغو کې یو ستا زوی جبار هم وو.
څه شی جبار غلا کړې ده؟
هو غلا یې کړې ده او موږ سره بندي دی. خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې.
نه قومندان صاحب نه یې وینم. په ما یې مخ مه وینه.
ولې؟ تا خو ویل چې زما زوی دی.
ما تل عزت ژوند کړی دی خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخ کې ولاړ یم. تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی. زه یو بدمرغه پلار یم.
کاکا ته ولې ژاړې؟ تا خو جرم نه دی کړی.
د پلرونو او نیکونو راهیسې زموږ په کور کې چا غلا نه وه کړې. که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته دی اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.